د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل کوربا اسرائیل الله مومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ وستې او وخت د سهارې لس بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان افغانستان او امریکا چارواکو ترمنځ ملاقاتونه، همدغه راز په پاکستان کې د یوې سیاسي ډلې په پاکستان کې د یو ګوند د سیاسي ډلې په توګه نه رجسټر کول، او همدغه راز د کندوز د پیښې په اړه هم تاسو لپاره معلومات لرو. خو لومړی ورزونه جی بامر ته تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د تهمینا جنجوا په مشرۍ پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې واړه پرمختګونه شوي. له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو پروسه تر نامعلومه وخته پورې وځنډول شوه، او د ارمینیا په یو رستورانت کې 14 اته کسان جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تهمینا جنجوا په مشرۍ د ورغلي هیات سره د دوشنبه د ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه کړي، خو اساسي مسلې لا هم پاتې دي چې په دې اړه به په راتلونکي کې خبرې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدي مشال لډیو تویل د پاکستان له پاکستانی هیات سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او هغو مواردو راڅرخېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي. ښاغلی احمدی زیاته کړه،
سومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان
دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه دریمه غونډه وه. د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو، خو واړه پرمختګونه ترلاسه شوي. اساسي مسایل اوس هم پاتې دي. هیله من یو چې راتلونکي کې به په اړه خبرې دوام وکړي.
د دواړو هیوادونو هیاتونه په داسې حال کې له یو بل سره ګوري چې ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې هندي پوځ په تیرو دوو ورځو کې په کشمیر کې د دوی په وینا بېګناه کسان په نښه کړي چې دوی د دې اقدام غندنه کوي. خو بل لوري ته هندي چارواکو پرون ویلي وو پولیس وروسته له هغې ډزې وکړې چې په زرګونو تعداد کې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته ووتل، د هند خلاف یې شعارونه ورکړل او پر پولیسو یې د کاڼو ګزارونه وکړل. د هندي چارواکو په وینا په دې پیښه کې درې هندي پولیس، دیارلس جنګیالي او څلور ولسي کسان وژل شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وایي پرون د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې په ګډه یو قرارداد هم منظور شوی چې پکې ویل شوی د اپریل په شپږمه به په ټول ملک کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ منځل کیږي. بلخوا راپورونه وایي چې پرون په سرینګر او نورو ښارګوټو کې د هړتال او ګزبندیز له وجې بازارونه، دفترونه او سکولونه بند وو. د بلوچستان پولیسو پرون ویل چې پرون په کوټه کې څلور عیسوي مذهبه کسان په ډزو وژل شوي او د پیښې مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړی دی. راپورونه وایي دغه عیسوي مذهبه کسان په کوټه کې په یوه رکشه کې د سفر پر حال وو چې پر موټر سایکل سپرو کسانو یې مخه ونیول او ډزې پې وکړې. په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي او د رکشې چلوونکي ځای پر ځای مړه شول. په دې سربېره یو ماشوم په دې پیښه کې ژوبل شوی هم و چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوی دی. د پولیسو یو ځای مشر معظم جان ساري رویټرز خبر اجنس ته ویلي دا یو هدفي بریت ښکاري، دا د ترهګرۍ یوه پیښه ده. په کوټه کې د مشال رډیو خبریال نن سهار وویل په یو بله پیښه کې پرون د کوټې په قمبراني سرک د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سیمې پولیس وایي دا نښته د جایداد په سر د یوې لانجې له وجې مخې ته راغلې. د شمالي وزیرستان چارواکو نن وویل چې د افغانستان نه د غلام خان لارې د وزیرستاني کډوالو د واپسې لړۍ لنن نه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده. د چارواکو په وینا د دې کار لامل دا دی چې په تیرو څو ورځو کې د کډوالو واپسې د نشت برابر شوی وه. د شمالي وزیرستان چارواکو نن مشال لړیو ته ویل چې په لومړیو دوو مرحلو کې تر شپږو زرو پورې کورنۍ له افغانستانه ستنې شوي او لا هم زرګونه نور د پکتیا په برمل، لمن او نورو سیمو کې پراته دي. د وزیرستان چارواکو د مشال خبریال ته دا هم ویلي چې پاتې کډوال د خوست ګولان کې هم ته ځانونه ورسوي نو بیا به د واپسۍ انتظامات ونیول شي. دوی وایي له غلام خان پرته کومه بله لاره باندې د کډوالو واپسۍ ممکنه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې کډوالو په وار وار مشال لډیو ته ویلي چې دوی ته دې د واپسۍ لپاره لنډې لارې پرانیستل شي. د افغانستان د کندوز ولایت د امنی قومندان عبدالحمید حمیدی وای په دشترچی ولسوالۍ کې طالبانو پر یو غونډه شوی هوایی بمباری کې د وو تاجکستانی او دوه پاکستانیو په شمول د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوی دي او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. نوموړي هغه راپور نرد کړ چې وایي دا بمباری د ویدینی مدرسې د فراغت په مراسمو شوی او وی ویل هدف د طالبانو مشرانو غونډه وه چې ممکن ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله وختې وي. خو بل پلو د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي مشال لډیو ته ویلي چې دا برید د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دیني مدرسه کې پر یوه غونډه شوې چې پکې ملکي خلکو وسلوالو طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله وختې ده. وسلوالو طالبانو رد کړی چې بمباری د دې ډلې پر غونډه شوې وي او ادعا یې وکړه چې په بمباری کې 150 تنه د مدرسې زده کوونکي او نور عام خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي. پولیس وایي د ارمینیا په سر ښار یریوان کې پرون د برګر کینګ په نوم د یو رستوران دننه د یوې چاودنې له کبله 8 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا دا پیښه بېګا شپه ناوخته د یریوان د مرکزي ښار په سیمه کې د رستوران په اشپزخانه کې شوې ده او په ژوبلو کسانو کې 3 د ارمینیا، 3 د روسیې او 2 د ایران اتباع دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. پولیس وایي د ژوبلو تنانو په منځ کې د یوې 8 کلنې ارمینیایي نجلۍ ټپونه ژور دي او حالت یې نازک دی، خو پاتې نور بیا دومره سخت ژوبل نه دي. د پیښې علت په سملاسي ډول روښانه شوی نه دی، خو انټرفاکس خبري اجانس ته د ارمینیا د پولیسو یو چارواکي ویلي داسې جواید نه دي موندل شوي چې دا چاودنه به له مخکې پلان شوی وه، بلکې د یو ډول الکولي مشروبو یا د بیرو په یو ټانکر کې د زیات فشار له وجې مخې ته راغلې ده. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
اردوونکو خبرونه مو له مشال لډیو ورول چې نجیب امیر تاسو ته وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري پاکستانی افغان او امریکایي چارواکو د یو بل سره د ترګري پر ضد جګړې او افغانستان کې د امن په اړه خبرې کړي. دا براسي حال کې دا چې ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم با کابل ته ځي. یو کارپوه د دې ملاقاتونو په اړه وایي
کوم چې اشرف غني صاحب طالبانو ته آفر ورکړی و چې خبرې اترې به وکړو، او کوم چې طالبانو تر اوسه پورې رد کړی نه دی، نو ګمان دی چې په هغه باندې به هم خبرې کېږي.
په کوټه کې د ډزو په دوه جلا جلا پیښو کې د څلورو عیسایانو په ګډون 9 کسه وژل شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې هندي پوځ په تیرو دوه ورځو کې په کشمیر کې یو شمېر بې ګناه انسانان وژلي. او امریکې د پاکستان ملي مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ډلې د ترګړې ډلې لشکر طیبه سره یو ځای کړی دی. او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د سیاسي او مدني ګوندونو په ګډون د یو شمېر خلکو ملاتړ لري.
مختلف تاجرانو چې کوم تنظیمونه دی هغې سره زموږ ملاقات شوی دی. دا موجود د پېښور د تاریخ یو تاریخي جلسه او نارینه سره سره په ځانم په دې کې په ډېر غټ تعداد کې شرکت کوي، یو تاریخي شرکت په دغه هم.
افغان چارواکي په کندوز کې د افغان هوایي ځواک لخوا په برید کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو ځینې بیا وایي په برید کې عام وګړي وژل شوي. او د نن په تاندې هیلیونی خبرونه کې د پروفیسر ډاکټر نورجهان سره خبرې اوري
چې هر یو لار کې تکلیف شته، خو ژوند هغه به از چیلنج اکسپټ کړي او ما اکسپټ کړی دی. تکلیفونه مې تېر کړل خو خوشاله پرې یم.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو پاکستانی افغان او امریکایي چارواکو د یو بل سره په جلا جلا ملاقاتونو کې په سیمه کې د ترګري پر ضد جګړې او افغانستان کې د امن په اړه خبرې کړې. دا براسي حال کې دا چې ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي بار د اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړي، خو طالبان لا هم مذاکرات ته نه دي حاضر شوي. نور تفصیل ملالی بشیر اورو.
په دوه جلا کتنو کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سیکرټری تهمینه جنجوا په کابل کې له افغان چارواکو او د امریکې د بهرنۍ چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پر روان پندې کې د پاکستان د پوځ له مشر سره ملاقات کړی دی. د اپریل په 2 سویو دې ملاقاتونو کې د ترهګرو پر ضد پر روان جنگ بحث شوی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو سیکرټری تهمینه جنجوی د افغانستان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره په ملاقات کې د طالبانو سره د سولې لپاره په جوړ شوي پلان خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایی ریاست ویاند جاوید فیصل پرون مشال رادیو ته ویل دوی دا پلان د واشنگتن او اسلام آباد سره په شریکه جوړ کړي او غواړي پاکستان پر طالبانو خپل اثر او رسوخ وکاروي.
افغانستان او پاکستان د ګډ عملی پلان په اعتبار چې د سولې لپاره به کار کوي موافقه کړې وه. په دغه پلان کې عمده موضوعات د افغانستان سوله، له تروریزم سره ګډه مبارزه، د اقتصادي فرصتونو څخه ګټه او د دواړو هېوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره د هدفونو همغږي شامله ده. پلان دا دی چې په ګډه سره وروتوانېږو چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان همکارۍ ته تشویق کړی سو تشویق کړي چې مبارزه وکړي. د امریکا په لاشونو، د افغانستان په لاشونو او په ټولو کې زموږ د متحدین په لاشونو په همدې هدف دی، په همدې هیله باندې کار کوو او امید لرو چې بالاخره نتیجه ترلاسه کړو.
پرون د سیمې امنیت په اړه یوه بله کتنه په پندای کې وسوه. د پاکستانی پوځ لخوا خبرې سوی خبر پاڼې کې ویل سوی چې جنرال قمر جاوید باجوا د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس ویل سره د اپریل په 2 خبرو کې ویل چې پاکستان د افغانستان امنیت تجمن دی. خبر پاڼې ویلي چې باجوا هله شودلې نور شریک باڼې هم په سیمه کې مثبت رول ولوبوي. د سیمه ایزو چارو پو ایاز وزیر دا کتنې شی بولي. هغه وایي په افغانستان کې به د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره مذاکرات هله یقیني سي چې شکیل هیوادونه هم د باور پر ځای کولو لپاره په اړه سپینې خبرې وکړي.
کوم چې اشرف غني صاحب طالبانو ته افر ورکړی و چې خبره اترې به وکړو، او کوم چې طالبانو تر اوسه پورې رد کړی نه دی، نو ګمان دی چې پاغه باندې بام خبرې کیږي او پاغه با افغانستان هم د امریکا سره ضرور خبرې کړې وي. د وخت دې چې دا د تپوسه بغیر انکنډیشنل آفر طالبانو ته ورکړي، او دا هغه خبرې اترې پیل کول او ملاتړ پاکستان هم کړای دی. ما ته خو ښکاري چې دا ور به شاید خبره ته جوړ شي.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به د اپریل 15 نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته ځي. یاد دی وی چې کابل پر اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور پوری کوي، خو پاکستان دا نه مني او وایي که پر دغه وسلوالې ډلې کوم اثر رسوخ لري د سولې لپاره کارولای شي.
د پاکستان، افغانستان او امریکایي چارواکو ترمنځ د دغه ملاقاتونو په اړه تاسو راپور واورید چې په دې کې له طالبانو سره د سولې د هلو ځلو په موضوع دغه خبرې شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې روان دي چې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډي برید کړی دی. 15 وسلوال مخالفان یې وژلي او 10 تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دا برید د دې ولسوالۍ په دفتانو سیمه کې په یوه دینی مدرسه کې شوی او یو نیم سل تنو ملکي وګړو ته یې مرګ جوب لاړولي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال کوي.
د کندز په دشرچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وسلوالو مخالفانو او ملکي وګړو ته مرګ جوب راوښتې ده. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین 12 بجې د افغان هوایي ځواکونو د کندز د دشرچی ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د ورغلي هیئت پر غونډه برید کړی. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه هوایي برید کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي. وسلوالو مخالفانو 12 بجې د دشرچی ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې ورغلي هیئت سره غونډه درلوده او د افغان هوایي ځواکونو پر دغې غونډې برید کړی او په پایله کې 15 وسلوالو مخالفانو وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفانو مهم کسان مولوي شاهد الله، مولوي بریال، مولوی ممتاز او مولوی زاهد الله هم شامل دي. هغه وای چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د شرچی ولسوال نصرالدین سادی بیوی چې دغه برید دغه ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر غونډې شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه برید 12 بجې د دفترانو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او په وژل شوو او ټپیانو کې ملکی وګړي او وسلوال طالبان شامل دي. د ښاغلي سادی په وینا چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده، نو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د دقیقو ارقامو راټولول ستونزمن کار دی. خو له دې سره سم یو شمېر خلکو چې د کندز حوزوي روغتون ته یې د پیښې له ځای څخه ټپیان را انتقال کړي، بیا وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر محفل شوی او په پایله کې 50 تنه ملکی کسان وژل شوي او 150 تنه هم ټپیان شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته غوږ سرودونکو زو کوټه ته د چارواکو په خبره په کوټه کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې 12 کسانو ته مرګ جوبلا وړدلې چې پکې عیسایان هم شامل دي. د بریدونو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تېره ورځ د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د څلورو عیسایانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وژل شوي عیسایان د ایسټر په خوشحالیو کې د ګډون لپاره له پنجاب څخه ورغلي وو. تېر ماښام د کوټې او ارباب کرم خان روډ ته څیرمه پر شاه زمان سړک له ناڅرګنده وسلو له خوا پر یوه رکشا ډزې وشوې چې په نتیجه کې یې د یوې مېرمنې په ګډون 4 کسان نو وجل شول او یو ماشومه ټپی شو. لدې وروسته پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلو د پلټنې کار یې پیل کړی، خو څوک نه دي نیول شوي او نه هم چا د پیښې ذمواري منلې ده. د سریاب د پولیسو مشر نور احمد رند پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې د وژل شو 3 کسانو تړاو د پنجاب صوبې له ګوجرانواله ښار سره دی او دوی د ایسټر په خوشحالیو کې د برخ اخیستو لپاره په کوټه کې د خپلوانو کره ورغلي وو. د نوموړي په وینا چې د اغیزمنې کورنۍ له چا سره دښمني نشته او داسې بریښي لکه چې دا یوه هدفي وجنه وي. بلخوا عیسایانو له حکومت په پیښه کې د لاس لرونکو پر ضد د قانوني ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. او د کوټې په کمبراني سړک د دوه ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیسوالا په ګډون 15 کسان وژل شوي او 2 نور جوبل دي.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
مشال لړیو ته غوږ سرودونکو، د پاکستان انتخاباتو کمیشن د سیاسي ګوند په توګه د ملي مسلم لیگ په نامه ډلې له رجسټر کولو انکار کړی. د راپورونو تر مخه دا ډله په نړیواله کچه ترهګر اعلان شوی حافظ سعید پورې تړل اړه لري چې وزغواړي سیاست ته لار پیدا کړي. بلخوا پرون د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم د یوې خبره پاڼې د لارې ویلي چې ملي مسلم لیگ او تحریک آزادۍ کشمیر یې د ترهګرۍ ډلې لشکر طیبه سره یو ځای کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد وایي دوی د دغه تړاو په اړه له کورنیو چارو وزارت څخه نور وضاحت غوښتي. زموږ همکار بشیر ګواخ نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د وضاحت غوښتنې تفصیل څه دی.
د دې مختلف وجوهاتو باغي وجوهاتو خلکو بلا ډېرې خبرې میډیا پرنټ میډیا الکترونیک میډیا په دې خبرې کولې. لہذا الیکشن کمیشن د دوی کې څولې د دو انټیریر تھا د پاکستان انټیریر منسټر ته چې تاسو په دې باندې خپل د غره کوي چې موږ رجسټریشن غواړي. په دې کې بیا انټیریر لائن فورسنگ ایجنسی یونی مداسی دا چې هغه په دې باندې ریزرویشن لري، تحفظات لري، لہذا تاسو دا ڈیلے کا د دې وجه نه موږ لګیا یو لاغه چې کلیرنس وشي بیا به دا غي کار کیږي.
الطاف احمد صاحب، نو کلیرنس به څنګه کیږي؟ تاسو کوم اندېښنې او پوښتنې لرئ چې غواړي دوی جواب کړي؟
اغم انٹیریئر منسٹری کلی دی انٹیریئر منسٹری اغم لائن فورسنگ ایجنسی دے پاکستان دی گئے اغے بند کار کئی چ کلی ورک کمپلیٹ شمی تو کو لگی مختلف خبر راتلی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا. لہذا الیکشن کمیشن پر دیبا نوٹس واغش تو اور انٹیریئر تے ہو دے گن.
الطاف صاحب، کلگ رات دام تشریح کئی چھے دا سیاسی گندنو دا رجسٹر کولو طریق کار چنگئی تاسوی چنگا رجسٹر کوئی؟
گورا دا سید چھے دا 2017 یعنی دا 2017 چھکم الیکشن ایکٹ رالے تاغی کی دا سیاسی پارٹائی دا سیاسی گند دا رجسٹر کولو دا پر اخپلے طریقہ کار اخپلے پیمانے مختص شوئے پاگی کی دعوت یو سیاسی پارٹی سان رجسٹر کے 2 لاکھ روپئے با الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا داخلي او د دین علاوه د 2000 کسانو چې هغه د دې د ګوند ممبران وي شناختی کارډونه او دا هغوی ټوټل تفصیل به مونږ ته پرووایډ کوي. هغوی به ټول کوي چې کومو پارټو دا تفصیل جمع کړه هغوی مونږ رسټور کړي. ځینې پکې د پاکستان سپریم کورټ آف پاکستان ووایو چې یاره تاسو د دوی خیر دی دغه واخلی هغه مونږ واخیسته چې کوم نه دي بس هغه لاړې ختم شوې.
داو د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد چې زمنګ همکار بشیر غواخ ورسره پر دې خبرې کړې وي چې آیا د ملي مسلم لیگ په نامه ډله دی ولی ل رجسٹر کولو منې کړې ده. نو همدغه راز زتاسته به هم وایم چې د امریکا بانو چارو وزارت پروند یو خبر پانې په خبرولو سره ویلي چې ملي مسلم لیگ او تحریک ازادي کشمیر جې د ترګې ډلې لشکرې طیبه سره یو ځای کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پاکستان بانو چارو وزیر خواجه آصف وایي چې هندي پوځ په تیرو دوه ورځو کې په کشمیر کې یو شمیر بې ګناه انسانان وجلي. نوموړی وایي پاکستان دا ګام غندي او له هند غوښتنه کوي چې زر تر زره د کشمیریانو پر ضد کاروایانې بندې کړي. د بانو چارو وزیر زیاتوي چې دوی له نورو هیوادونو هم غوښتي چې په دې لړ کې خپل مثبت رول ولوبوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د پاکستان بانو چارو وزیر خواجه سیف پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګل په ورځ وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په یو نکاتي ایجنډا د وفاقي کابینې غونډه رابللې وه چې پکې په ګډه سره دا قرارداد منظور شو چې د اپریل په شپږمه به په ټول ملک کې د هند تنظیم باندې کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. د نوموړي وینا وه چې په کشمیریانو روان ظلم زیاتي په حق له یې د ترکیې او ایران بانو چارو وزیرانو سره خبرې کړې او د چین، روس او سعودي عرب په شمول د ځینو نورو ملکونو نو خارجه وزیرانو سره به اهم ډیر زر خبرې وکړي. خواجه آصف وایي دوی له دې هیوادونو غواړي چې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي.
جو دوسری انټرنیشنل باډیز ہیں جس میں ہیومن رائټس کونسل ہے
پر دې سربیرا نورې چې کومې نړیوالې ادارې دي لکه د بشري حقوقو کونسل نو هلته به هم د کشمیر شخړه راپورته کوو. په دې سربیرا د بشري حقوقو سار ادارې او بخن نړیوال سازمان ته به هم دا مسله وړو. د غراز د برتانی په ګډون هغه اروپایي هیوادونه چې پکې په زیات شمیر کې کشمیریان ژوند کوي نو هلته به هم د کشمیر شخړه راپورته کوو چې دا رنګ نړۍ ته معلومه شي چې هندي پاوز په څه ډول په کشمیریانو ظلمونه کوي
تاکي دنیا کو یہ پتہ لگے کہ بھارت کس طرح ظلم ڈھا رہا ہے.
پاکستان بانو چارو وزیر وینا وا چې د تیرو څلورو کلونو رئیس د موجوده حکومت دا کوشش دی چې له هند سره خپل اړیکې خې کړي. خود نوموړي په خبره د هند لخوا ورته څه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
پچھلے سال میں 2000 وایلیشنز جو ہیں
تیر کال 2000 واره هند د کنټرول کرخه او ورکینګ باونډری خلاف ورزی کړی ده. پاکستان او هند دوه ایټمی طاقتونه دي او په پولا د ډزو او درنې وسلې استعمالول سو وخت هم د جنگ سبب جوړیدای شي چې لوجې ټوله سیمه ځپل کېدای شي
او یې سارا خطه جو ہے جنگ کی لپیټ میں آ سکتا ہے.
د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه چې هندي پوځ په تیرو دوه ورځو کې د کشمیر په یو شمیر سیمو کې د لټون عملیاتو پر نوم ولس کشمیریان وجلی او د سرونه زیاتې جوبل کړي. بلخوا هندي چارواکي وایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې مرګ جوبلا د سختدریزه وسلوالو او پوځ ترمنځ په نښتو کې رامنځته شوي. تاسې د پاکستان د بانو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې. اوس راځو دې ته چې پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دوی 15 ورځې وروسته کېدونکې د پېښور جلسې لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې کړې او د بېلابېلو ګوندونو سره خبرو کې یې د هغوی ملاتړ خپل کړی. تفصیل د بشیر غواخ په دې راپور کې ورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د اپریل په دوهمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پښتنو مسلې راخستي نو ځکه یې اکثره ګوندونه ملګرتیا کوي او ورته ویلي دي چې خپل غړي به د اپریل په اتمه د پېښور جلسې ته وړلېږي.
د قومي وطن پارټۍ چې کوم صوبایي صدر د سکندر شرفا و هغه سره ملاقات شوی دی. پرون موږ د تحریک انصاف یو وفد و چې له هغې سره زموږ ملاقات وشو. د عوامي نشتن ګوند چې کوم صوبائی ڈپٹی سیکرٹری نے امل ولی خان اگر سر خبر شوی دا نه علاوه موږ مختلف دلته کا ٹرانسپورٹ یونین دے او کا ٹریڈ یونین دی مختلف د تاجرانو چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره زموږ ملاقات شوی دی. دا موضوع د پېښور د تاریخ یو تاریخي جلسه نارینو سره سره په ځوانان په دې کې په ډېر غټ تعداد کې شرکت کوي، یو تاریخي شرکت پیدا غیم.
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن نیول شوی د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راوانور ته دې سزا ورکړل شي. قبلي سیمې دې له ماینونو پاکې شي او هلته دې پوځي چیک پوسټونه کم شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر اجمل خان افریدی پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی به هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پېښور جلسې ته ورځي.
مونږ هم د دې قوم د زخمونو د دردونو د دې سره د انصافو د دې د بیزتو خبره مطلب دا د سلورو کالو نه شروع کړې و. دیم دا خبره کوي چې څومره په ضلعو کې زمونږ ضلعي تنظیمونه دي نو هغه مونږ چې کوم دي فعال کړي دي، هغه ته هم دا ټاسک ورکړی دی چې تاسو بالکل چې کوم دي ډور ټو ډور کمپین ته د جلسې لپاره وکړي. تاسو ځوانان راوباسي، تاسو بوډاګان راوباسي، تاسو زنانه راوباسي.
جماعت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملی عوامي ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسې ملاتړ اعلان کړی دی. پرون د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په چارسده کې د خپل ګوند غړو په غونډه کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کوي. د قبلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریدي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم په دې هڅو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري دي.
زه د فاټا د وکیلانو د صدر په حیثیت باندې دا خبره کوم چې د فاټا لایر فورم ټول ممبران په دې متفق دي چې د اتم تاریخ د جلسې، نه صرف د اتم تاریخ جلسې بلکې د پی ټی ایم د پښتون تحفظ موومنټ دا سټرګل دا جدوجہد موږ سپورټ کوو او د دې د تمامو مطالبو حمایت کوو، ځکه چې دا مطالبه دا جدوجہد موږ د ډیر مخکې نه شروع کړو. دا خدای خدای مهرباني وشوله چې دا پښتون تحفظ موومنټ منځ ته راغلو او زمونږ هغه خبرې راوچته کړې، نو موږ خو به اوس د هغې نه زیات زور لګو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. دوی د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه، خو اوس وایي یو ځل بیا به اسلام آباد ته په احتجاج ځي. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام چې پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې هغه مهال په لیکلي بڼه د دغو غوښتنو د عملي کولو ژمنه کړې وه، د مارچ په 26مه مشال رډیو ته وویل چې دوی خپلې وعدې پوره کړې دي.
اوردونکو تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د هلو ځلو په اړه د بشیر ګواښ نه راپور واورېدو. اوس راځو دې ته چې په داسې حال کې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یو ځل بیا د احتساب عدالت ته وړاندې شول، د هغه ګوند مسلم لیگ نون د درغلیو تورونه بې ځایه بولي او وایي پر دوی روانې مقدمې د یو پراخه سازش برخه ده. تفصیل د بشیر ګواښ نه ورو.
دا پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف او دا غلور مریم نواز شریف د اپریل په 2مه په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شول. د 2010 کال په مې میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د استخباراتي ادارو او احتساب ادارې په غړو مشتمل یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی وو او ترې غوښتي وو چې په بهر کې د نواز شریف د اساسو په اړه څېړنې وکړي. خو نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د دغه مشترکه تحقیقاتي ډلې تر پوښتنو ځوابولو وروسته خبریالانو ته وویل چې د یوې روپۍ درغلي پرې نه ده ثابته شوې.
یو څو کسان دي چې غواړي مسلم لیگ نون راتلونکي انتخابات وبیلي، خو زه دوی ته وایم چې دا د سند ټاکنې نه دي. تاسو د دې عوامي طوفان مخه نشئ نیولی، پر ما هیڅ ثابت نشول. تحقیقاتی ډلې چې زما په ضد کومې چالاکۍ نه وکړي هغه اوس خلکو ته ښکاره دي.
د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما کیس اوریدنې پر مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له څوکۍ لري او نااهل اعلان کړ. په هغه تورو چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواهی د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې، خو نوموړی دریځ لري چې دا تنخواهی اخیستې نه وه، نو ځکه یې نه ده ظاهره کړې. تر دې وروسته نواز شریف او لور یې مریم نواز پر عدالتونو سختو نیوکو ته دوام ورکړی. د سیاسي چارو پوه سجاد نصیر مشال راډیو ته وویل مسلم لیگ فکر کوي چې په دې طریقه د خلکو همدردی او مینه خپلولی شي، خو د ده په وینا پر عدالتونو د نیوکو له کبله نواز شریف نیول کېدای شي.
نواز شریف او لوري فکر کوي چې دوی د بیللو لپاره هیڅ نه لري. دوی ګڼي چې په خلاف به هیڅ شی ثابت نشي او د عدالتونو دا کیسه به څو ورځې وروسته ختمه او دوی آزاد شي. خو زما په فکر دا ډیر زیات مثبت فکر دی. فکر نه کوم چې دا څه بوشي، دا د دوی سمه ارزونه نه ده.
د فروری په میاشت کې سپریم کورت نواز شریف د مسلم لیگ نون له مشرۍ لرې کړه. وی ویل چې یو نا اهل وزیر اعظم نشي کولای د سیاسي ګوند مشر شي، خو د نوموړي ګوند هغه قائد او ورور یې شهباز شریف د دې ګوند مشر اعلان کړ.
دا زموږ همکار اجبلان چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. لس نیمې بجې شوې. له نجیب امیر د خبرو لنډیز اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ د ورغلي هیئت سره د دوشنبه د ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه کړي، خو اساسي مسالې لا هم پاتې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي هندي پوځ په تیرو دوو ورځو کې په کشمیر کې د دوی په وینا بې ګناه کسان په نښه کړي چې دوی د دې اقدام غندنه کوي، خو هندي چارواکي وایي پولیسو وروسته له هغې ډزې کړي چې په زرګونو تعداد کې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته وتل، د هند خلاف یې شعارونه ورکړل او پر پولیسو یې د کاڼو ګزارونه وکړل. د بلوچستان پولیسو پرون وویل چې پرون په کوټه کې څلور عیسوي مذهبه کسان په ډزو وژل شوي او د پیښې مسؤلیت اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړی. په یوه بله پیښه کې پرون د کوټې په قمبراني سړک د دوو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان نه د غلام خان له لارې د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ لړۍ د نن نه تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولې ده. د چارواکو په وینا د دې کار لامل دا دی چې په تیرو څو ورځو کې د کډوالو واپسۍ د نشت برابر شوې وه. د افغانستان د کندوز ولایت د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدي وایي په دشت ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه غونډه شوې هم هوایي بمبارۍ کې د وو تاجکستاني او دو پاکستانیو په شمول د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي، خو وسلوالو طالبانو رد کړی چې بمباري د دې ډلې پر غونډه شوې وي او ادعا یې کړې چې په بمباري کې 150 تنو ته د مدرسې زده کوونکي او نور عام خلک وژل شوي او ټپیان دي. پولیس وایي د ارمینیا په سرخار یاریوان کې پرون د برګر کینګ په نوم د یو رستورانت دننه د یوې چاودنې له کبله 8 کسان ژوبل شوي دي، او د روسیې یو لوړ پوړی سفارتکار پر برتانیا او امریکا تور پورې کړی چې په انګلستان کې یو پخواني روسي جاسوس ته د زهر ورکولو په اړه درواغ او ناسم معلومات خپروي.
داونه جمعه مې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. اردوونکو په دې نیمه کې ساسل لپاره دوا اونیزې خبرونه لرو. تاندې هلی او د ټوکو ټکالو اونیزې خبرونه پام کوه. خو لومړی راځو دې ته چې د نن په تاندې هلی اونیزې خبرونه کې د پروفیسر ډاکټر نور جهان سره خبرې لرو. ډاکټر نور جهان چې د خبر پښتونخوا د دوه پونتونو وایس چانسلر پاتې شوی، د کرک د تخت نصرتی سره تعلق لري. هغه په هالند او امریکا کې زده کړې ترلاسه سکړی. د پروګرام قربانا فرخنده صددا
پوتان دیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د دوه پوهنتونونو د پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر نورجهان سره خبرې کوو.
هر یو لاره کې تکلیف شته، خو جوان هغه به از چیلنج اکسپټ کړي او ما اکسپټ کړی دی. تکلیفونه مې تکل خو خوشاله پدې یم. په ایجوکیشن سیکټر کې به زما د لاسا زرونو په زرونو په زرونو په زرونو بچي به اچ په اړه کې جنکې الکان ځوانه.
ډاکټر نورجهان چې د خیبر پښتونخوا د دوه پوهنتونونو وایس چانسلر پاتې شوې ده، د کرک د تخت نصرتی سره تعلق لري. هغه لومړنۍ زده کړې د خپل کلی سره سره په وزیرستان او کوهاټ کې کړې دي. هغه د پېښور پوهنتون په جیولوژي کې شپاړسم کړې دي او وایي په هغه وخت کې په خپل لومړني کار یا جاب کې به ډیرو ژورو ژورو کانونو ته هم کوزیده. د خپل تعلیم او د کاري تجربو په اړه هغه وایي
ما کاکول اسټیټ ماینز ورته وی د افتاباد کې د پاکستان فرست پروډکټیو ماینز وو. هلته کې ما از ای ټرینی جیولوجسټ کوم دې جاب جوین کو، او تاسو به یقین ساتي یا نه خو هغه وخت کې زبا 14th لیول ماینز ته بزلان دي اسلام میپینګ به مم خپل کو. ټول مونږ سره بریټیشر زیات وو او زمونگا پاکستانیان کم او اغل تکی به مونږ خپل کار کو او بیا اغینا پس چې کوم دی بیا لکه اغه وخت کې زما وادو شو او واده سره سره چې کوم دی زما بچی هم ساتل بیا مې ایم ایس ایم فل هم چې کوم دی انوایرنمنٹل جیولوجی کې کو بیا اغینا پس چې کوم دی په اوپن میرټ باندې چې کوم دی زما سکالرشپ ته اپلای وکړه هالند نامې دا دی یو انسټیټیوټ فار ایروسپیس اینڈ ارتھ سائنسز اغه زینا مې بیا ایم ایس کو په سپیس سائنسز کې او بیا پارشلی پی جی میں ہم ماغنا اکڑلا بیا را لما پاکستان کے سب پارش میں التا اوکو او بیا ما آغا پی جی خوالا ڈیفینڈ کرا پوسٹ ڈاکٹورل میں بیا دا ٹیکساس یونیورسٹی نا یو ایس نا اوکو
پروفیسر ڈاکٹر نور جہان د پیخور یونیورسٹی د ماحولیاتی سائنس یا انوائرمنٹل سائنسز چیئرمین اهم پاتې شوې ده او د اسلامیہ کالج پوهنتون او ثوابی پوهنتون د وائس چانسلر په حیث یې هم کار کړی دی. هغه د یو پوهنتون د مشر په حیث تجربه لري او د خپلو زده کړو په وخت د زده کوونکو د تنظیمونو یوه فعال غړی هم پاتې شوې ده. د ډاکټر نور جہان نه مو وپوښتل چې په پوهنتونونو کې موجوده سیاسي هلو ځلو او د زده کوونکو تنظیمونو ته څنګه گوری
سیاست زما خیال دی چې شوی دی په یونیورسيانو کې زمون په وخت کې باقاعده رجسٹر د فیډریشنونو زمون چې چې خپل پېښور یونیورسيټي کې سټوډنټو ما په خپل په سټوډنټ اسوسییشن سټوډنټس فیډریشن دې کې زما ډېر کار کړی دی. باقاعده مونږ خو د سټوډنټس هیلپ کو او زبرن تاسو ته وایم چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی کې چې څونه ممبران دي که زه غلط نه وایم 80% دا ټول د دغه یونیورسيانو د سیاست چې کوم مونږ ورته وایو آلدو دا آغا سیاست نو خو دغل تکی یو سیاسی پوها ورکول یو لیدرشپ دغا ورکول دا ټول شیزونه موجود وو او مونږ ټولو خلکو چې کوم دی آغا حساب سره چې سوپر سیاست دی مونږ پارټیسیپیشن ټولو خلکو کړی دی او 80% چې کوم دی ایم پی ایز ایم این ایز نن د خیبر پختونخوا چې تری دیا د پېښور یونیورسيټي ریجوی نو دا سیاست انسان نه داسې انسان نه جوړی چې کوم نن زمونږ د بچی کم اړخ روان دی. په دې کې نور هم ډېری خبرې دي چې آغا تاسو ته هم پته ده نېشنل انټرنېشنل پولیټیکل چې کوم حالات روان دي آغا هم دي هو زمونگا پا ملک کے دن او پا خیبر پختونخوا کے سو غڑی دا سے ہم دی چھے اغی بچی مس رائٹ کئی او آغا بچی چھے کم دے اغی بیا استعمالی او زبا ایمن دا ہم اوائما چھے پا کار دادا چھے سنگا مونگا نیشنل ایکشن پلان جوڑ کرے دے چھے مونگ وئی ایکسٹریمیزم تیرریزم او دا ٹول سی دن مونگا ختمو زبا وائما چھے زمونگا دا بچی چھے نن دے ٹولی نوستیانو کی موجود دی پا کار دادا چھے ٹولو نمخ کے دی ایجوکیٹ کولو دپارا ٹیچران ایجوکیٹ شی زما فیکلٹی ممبرز ایجوکیٹ شي چې یو بچی چې هغه دی اړخ روان دی مونږ به څنګه د هغه کاغه سایکولوژیکل دی کې هغه سیاسي تور باندې دی کا هغه یو پوزېټیو سایډ دی اف د سوسایټي هغه طرف هغه ټولو نمخ کې دا هغه اویرنس پروګرام پکار
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان چې د مذهب د سپکاوي په تور بلوګرو زده کوونکو اوجه له دغه پیښې وروسته په پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا کې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو او په نصاب یو ځل بیا نیوکې پیل شوې. ډاکټر نورجهان وایي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به په نصاب کې یو لوی بدلون راوستل وي.
زما په کریکولر کې پکار دادا چې ساينس اینڈ پیس ریلیجن اینڈ پیس دا ساينټیفیکلی سوشلی او باقاعده چې کم خلک ریلیجیسلی زنه بچی مس گائیډ کوي آغا هم پکار دادې ځکه چې زنن هم دا کلیم کوم سریانې تیرې شوې مذهبونه چې کم دی آغا تاسو وګورئ آغا چرې هم یو انسان نه زناور نه جوړي خدا زمونږ د خپلې سوسایټي زمونږ چې کم اکشنز دي زمونږ چې کم ټریننګ دي نو زه وایم چې اول پکار دا چې مونږ کریکولا اړې کې چینجز راولو زم د سټوډنټس او د ټیچرز د دې دوه د پر سره چې نېشنل اکشن پلان دی نېشنل اکشن پلان دی جوړ کی چې په ایجوکیشن سېکټر باندې آغا هایر ایجوکیشن د سکول لیول نه او د یونیورسيټي لیول پورې چې یو ټیچر چې آغا صرف کلاس اخلي نه کلاس به صرف اخلي خو اول مونږ خپل فیکلټی ممبر اول زمونږ خپل سوسایټي چې کومه دا کا هغه مور دی کا هغه پلار دی کا هغه رور دی کا هغه خور دی کا هغه ټیچر دی چې مونږ په خپل دی اویرنس پروګرام داسې وکړو چې مونږ په خپل اول پی پوه شو او دا بچی هم نو کومنګ نن ایجوکیشن انسټیټیوشن باندې دې خبرې ته توجه ور نکړه او کریکولر چینج او امپروومنت لمو توجه ور نکړه خو بیا هم زه به وایم چې په دې پی خور کې ترجان پښندې رخصتي دي چې هغه جاب هم کوي هغه بهر هم وزي اغه د ژوند حل ټوله خلې ځلې کې دا ورځ به بیا لري نوي چې چې پېښور نه به هم دغه شان خریه بیا جوړیږي چې هغه کې به بیا یا خزی یا داسې وخت نه وخت د ژوند هلې ځلې به خلق نشي. که سپوز زه دا کوېشن په خپل هم د ځان نه کله کومه چې مشال سره الته ټول بچی هم وو، ټیچران هم وو، انسټیټیوټ ایڈمنسٹریشن هم وو، آیا دا خلق مینټلی اویئر نو؟ داسې څنګه وشولا؟ خو بیا به زه هغه آنسر سره ځم چې مونږ له پکارداري چې مونږ په ایجوکیشن انسټیټیوشن کې اوس دغه وخت دی چې مونږ اویئرنس پروګرام پازیټیو سایډ باندې انټروډیوس کړو او نیشنل ایجوکیشن پالیسی کې.
پروفیسر ډاکټر نورجهان چې د هلکانو او جنکو د ګډ تعلیمي نظام د دوه لویو تعلیمي ادارو مشر پاتې شوې ده، په دغه ټوله لار د کومو مشکلاتو نه تیره شوې په ځواب کې وایي.
زما خیال دی چې زما سره به داسې ټکي اویلیبل نه دي چې زه خپل مشکلات پکې ووایم، خو یو خبره به زه کوم چې څنګه چې زه ویم چې نیشنل ایجوکیشن پالیسی دغه شان به زه ویم نیشنل وومن پالیسی. زه ډېرې خبرې به دا وخت نه کوم. یو خبره ده چې ډېره ساده خبره ده، تاسو سره ما مخکیم کړې ده چې ما د ژوند تیر کو کله کله ما ذهن کې راځي نورجان خو ډېر زیات ښکلی نوم دی، د دې مطلب دی د ټولې دنیا نور چې هغه هغه به دنیا له رڼا ورکوي. زه کله کله سوچ کوم چې مور ته به ووایم چې مورې چې یا زما مور ژوندی وه، ادې ته زما نوم د زه چودینو ولې نه دی ایښی. دومره تکلیف مې تیر کړو په دې ژوند کې چې شاید بچیا ته چې دلته ناسته ته به سوچ مو نه کړی شي چې سوچ وکړي نو خو به یارېږي د هغه تکلیف نه. خو خبره همدا ده چې انسان چې کله تکلیف تېروي هغه په ذهن کې یو خبره، یو کس تکلیف تېروي خو از اے ریزلټ آف دیټ بیا چې کوم دی په زرونو کو تلاری کولای. نو ما تکلیف ته کو زبا ویما چې هر یو لار کې تکلیف شته، خو ژوند هغه به از چیلنج اکسپټ کړي او ما اکسپټ کړی دي تکلیفونه مې تکل خو خوشاله پدې یم چې فاینلی په ایجوکیشن سېکټر کې به زما د لاسا زرونو په زرونو په زرونو په زرونو بچی به اوس چې په هغې کې جینکې الکان دواړه هغې ته ما یو داسې رڼا ورکړه چې زه خوشقسمته یم چې دا رڼا ورکول د هر چا لاس ته نه راځي. زما له زه خو د نصیب والا خپل ځان ته وایم. او بله خبره دا ده چې تکلیف تیر نه کړي نو بل سړی ته به لاره څنګه سمې. ځان باندې خو تکلیف تیر کړي خو لاره به بل ته سمې، دا د ژوند مقصد دی. او زما خیال دی چې که مذهبي لحاظ سره وګوري هم وایي چې انسان او انسانیت او که سوشل اسپیکټس واخلې انسان او انسان دا دواړه ډېر سړی سیزونه دي. او ما زده کړه هم وکړه، انسان او انسانیت ته مې کنټریبیوشن هم ورکو. هغه تکلیف چې کومه دی زه نن خوشحاله یم، زه پراؤډ فیل کوم. زما مور پلار زما رونه خویندې زما ملګري که سړی دي که ښځې دي هغوی ټول په ما باندې پراؤډ فیل کوي. او په دې لاره کې صرف داسې نه ده چې ټولو سړو چې کومه دی زما په تکلیف را کړې، داسې خلک هم شته چې هغه زما مور پلار سپورټ کړی یم، زما هزبند به ډېره سپورټ کړی یم، زه بچو سپورټ کړی یم. زما داسې د یونیورسټۍ ملګري چې هغه زه نه سړي دي زه نه ښځه هغه هم ماته په دې تکلیفونو کې ډېر زیات سپورټ را کړی دی.
پروفیسر ډاکټر نورجهان وايي په ټولنه کې د ځینو خلکو د رویو له وجې هم جنکۍ او ښځې د خپلو ارمانونو او مقصدونو په پریښودلو مجبور شي، خو باید اوس نور داسې ونه شي. هغه وايي
ښځه یو انسان دی او ښځه چې کله تکلیف ته ډېر زیات راشي نو هغه هغه تکلیف زیات برداشت کوي او مخکې. لکه څنګه زه به تاسو ته پته ده چې د بچي پیدا کول د بچی ساتل دا چې څومره تکلیف ته شاید بے نظیر پر تکلیف په ژوند کې نه. نو بیا سړو له کم از کم پکار ده چې ښځې سره پرپریشن کوي، ښځې ته ریګارډ ورکوي. او چې کومه ښځه زمونږ په شان مخکې راشي کم از کم د هراسمنټ دپري کله د مذهب نوم استعمال کړي، کله په سوسایټۍ کې د وومن امپاور نمو استعمال کی چې دا خو دینه یاره ده. او کله چې کوم دې صرف پروفیشنل جلیسی نو داسې کسان دیب دي او داسې کسان هم شته چې هغه مال سپورټ کوي چانو کې هم ډیر زیات راکړي. اخیرا کې وزه یو دول زونه وې م بیا چې تکلیف مې ډیر زیات تیر کړي دي، خو کدا تکلیف ما نه وې تیر کړي. ما دا خپل چیلنج چې ما کوم اکسپټ کړو دا مې پریخي وو او لاره مې خلکو لور کړي وا. نو شاید اوس ببل چا د خواهش نه لرو چې زه هم داسې لیول تر او بیا بازو وای. خوشکسمت یم دنیا لمه هم کنټریبیوشن ورکو بیا پښتونخوا ته زما پښتنو رونو خویندو دواړو ته او زما خپل بچی چې کمی دی هغه هم زه دغه شان ټرینډ کوم. نو انشاءالله بغشان خلق برازی کنٹریبیوشن بکئی خو مونږه لا پکار دارا چې دا تکلیف سخت دی خو دا به مونږه دونه زیات تکلیف دا استعمال وي رچودین بے شک ټیک دما دا ټکی استعمال کو خو پکار دا سیدا چې مونږه خلق انکریج کو چې په ځان تکلیف تیرې بیا تیروا او په خلق انکریج کوا.
ډاکټر نورجهان وایي د دې او د دې د نورو خویاندو په تعلیم او کار کولو کې تر ټولو زیات رول د دې مور او پلار ادا کړی دی. هغه وایي مور پلار یې غوښتل چې لوریان یې وړاندې تعلیم حاصل کړي.
دا کریډیټ به زه رښتیا خبره ده والد صاحب له هم ورکوم خو خپلې مور له ورکوم چې هغې د هغه وخت د سوسایټۍ قبل به یم هم اخیستې وي او بله دا ده چې دا هغه وخت خو چې کومه دی ډېر داسې غربت والا وخت هم و. په درېیمه خبره دا ده چې شاید زما خپل انالیسیس چې دي زمونږ کلی چې کوم دی په دې کې نہ خو اوبه نشته، په دې کې کارخانه نشته، په دې کې فرټایل ځمکه نشته چې هلته کې خلق غنم دغه وکړي چې ډېره ګټه مټه اوچ غرونه دي او داسې صحرا ټایپ ځای دی. نو سورس آف ارننګ چې کومه دی موسٹلی خلق ایجوکیشن یا چې کومه دی سعودي عرب ته مزدوري ته ځي د میډل ایسټ کنټریز ته. خو زه به خپل ټول کریډیټ چې کومه دی زیات تر فادر ته مې هم ورکوم، والد صاحب ته خو مور له مې زیات ورکوم، ځکه چې زما والد صاحب خو به کلي کې نه و چېرته یو ځای بل زه به خپل کار پسې و. خو د سوسایټۍ ټول تکلیفونه زما مور ډېر ډېر زیات برداشت کړی دي او هغه دا سپورټ زما ادې چې کومه ده دا خو اوس تقریبا د دې خبرې څه د پاسه څلوېښت ورځې وشوې چې ادې اوس وفات شوې ده. خو زه نن به هم هغې ته سلام کوم. نن هم په خیبر پښتونخوا کې مونږه زما څلور خویندې یو ورور مې دي ټول مونږه چې کومه دي ښه ایجوکیټډ په ښه دغه باندې کومه دي لکه سوسایټۍ کنټریبیوشن لیول که تاسو واخلئ هر سړی خپل ځان له کنټریبیوشن.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنا پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا ته دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوري دا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال رادیو ته وګستې زم استاذ قربا اسر الله مومن تاسو ته د هیلي خبرونه واردا چې فرخنده اسد تاسو ته وړاندې کوله. اوس هم لجمن سره سم واره سیدره د بلې اونځي خبرونه پام کوه. دا د ټوک ټکالو خبرونه تاسو لپاره امان الله ناصر رو د غوي ملګری چمتو کوي. راځي چې بغړو توښ
پام کوه. خبرونه او فریادونه
السلام علیکم. دراډیو کمال درنو بیزارو او آزارو حیرانو او پریشانو اوریدونکو دا دیرا ورسید نه جان نه پیجان خامخاس تاسو مهمان گورگین جان چې قسم دی که تر نن تاریخ پوری داسې خبر راوړی دی چې ستاسو به طبیعت پیسم شي او داسې خبر به دی راوړي هم څنګه چې داسې خبر وینو به راوړي. خبرونه خو خخه نشته، البته خخه کولونه دیر دی او اغا تاسو خبریه چی چوکی که الیکشن داروان ده یو زلی بیا ده جلسو او جلسون دوران ده وای مجه کیونی کالا؟ ویا لکه دا خبر خود قاضی نه ته پوسو که چې مجھے کیوں نکالا مون غریبان سکولی شو مون کو خپل مړ کوئی اتارتا ہے کوئی بٹھاتا ہے کوئی دکھا دیتا ہے کوئی جھٹکا دیتا ہے چوک وائی کلے پریگ دا چوک وائی دا خار نہ ہوسا چوک مولا کور او باسی او چوک مولا گور را او باسی خپل قبرستان خو پات نشو پپردی قبرستان کی مو اول خو گور کند نہ پریگ دی چی آغا تا چنگ دیوار کو پری مگ دی بیا مو دا گور مری نہ پریگ دی تاسو به حیران شوی است چې دا ګورګین څه وایي ګورګین بالکل صحیح وایي زما نیکه د هجرت په دوران کې وفات شو په پردي قبرستان کې مې خښ کړو تاسو یقین وکئ څلور شپې پرله پسې په خوب کې را روان و وایي نو وسیا دا دې چېرته خښ کړی یم همسایګان مې ټول په نورې ژبه باندې راته غږیږي راته وایي وایي او پټان تو اتنے کی تو آ گیا اون تسی دس نوسیا میں کتے جاواں تے منجی کتے ڈاواں نوگرانو کڑی پسر اوری دنکو تو تکے چکری نن یو عجیبا و غریبا زیت تلی دا او دیو عجیبا و غریبا کسر مرکا کئی بلی ہو دا کبریستان دے او دا تو تکو سر نن دا گور دا ملو چیر مین مہمان دے ور تا وگ وگ او وگ شے خاص دا دو زخنا دا تلیفون پلیکا نیخ پا نیغ دا دا غگ را روان دے
ہلو ہلو ہاں دوسرے قصے با سنگ آست
ڈیر خوشحال ہے ماں پا اتھنی ماں سہار گرما ماخام سجی بریانی اور روشن دی نوی جامی نوی بوٹو ندی تازہ تازہ میلی دی او باغو ندی
یو یو دا سڑے سوائی پا دوزخ کے ہم وی آئی پی سروس تا
زمون کے پڑیرو وحلو ٹکولو اٹھارا نا انیس نا بیس او اکیس را بچاؤ گے او دا وائی شی وی آئی پی ستا سے خیال دے چی دل تا ہم ملک نا پرسان دے چی پا جیل کی چاہتا دال نہ رسی گیا سو کل تم چرخے خوری موبائل ٹی وی او ایر کنڈیشن ورت لگی دلی وی دا دو زخ دے بی بی دل تا وی آئی پی ازم نشت دے کا وزیر دے کا فقیر کا تانے دار دے کا ٹیک دار ٹھول پیو دسترخان ناست وی او کا دال وی نو دال سچی او کا نوی نو بیا چغال سچی
پی خوادی اگرزا چغال دا چغال بیا سنگا سٹی
دا چائنا دو زخان خوم را سر دی کنا آگوی خو هر سر دیر پا شوک سٹی البته زمونگ دا پار لگا جیبا دا مونگ بیا کل کل دا خر فرمایی شورتا اوکو ولی چی مونگ بیا لاهور والاو پا خر عدد کردی اوکو
آخا نوش نختا همستا در سره
تقریباً ٹولش ناخت دی تان داران ٹھیک داران وزیران سیاست دانان افسران ججان دیر شناختش ناخت خلق بھی نما راوی نما اے تو تکو چاہ تو ما تقریباً دنی ملک ناپرسان ایڈوانس بکنگ شوے دے دلتا دو نمبر سنیاسیان دو نمبر میاگان د تڑی حکیمان لوٹ شوی ممبران خر شوی سینیٹران او دا بلا جی بدر تو کما چی دری دری زائے تنخواہ خور عالمان بس سر آغلی دی او دا چا انتظار
نا نو تو خو دیر خسڑے معلومے دے داتے بے والی دوزخ تواستا والے
تو با او باسا منی زفا دوزخ کی پرمننٹ نای ما دا دوزخ پا دو ورزینی دورے را غلی ما
توبہ 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 دا سڑے سوائی دا دوزخ پا دورا ہم سوک زی اللہ دی زما دشمن لہم نواستاوی
تو تا کو ز پختین یما اور ای دل دینه دی چی پختین خپل بدل نه پریگ دی پاغه دنیا خو می وس نه پرسیدو دل ته خونه رشوت چلیگی او نه سفارش نه شناختی کارت بلاکیگی نه بارډر بندیگی نه صوبیش ته چی دیوی دا بلی ته نه شتلای نه ټارګټ کلینګ شتا او نه اغواکاران چی و بدی بیروی کم تانه دار چی پنا اک بے گناه او بے تادا پتانه کی بند کړي وما او بیا رشوت را نه خسته او بیرته خوشی کړي وما نن سبا اغه زما مالش کی یاو وای خدا کی گرم دیر ای اندیر نه ای
یو خدای خیر دا سڑے سوائی
دا سړی صحیح وای او واورې ته تکو دا ستاسو د دوه نمبر رپورټرانو او خبريالانو د پارم په دوزخ کې پوره کالونی جوړ شوې ده. نیوز دروغجن ټاون هاو د ډیرو اخباری ریډیو او ټي وی انکرانو فلیټونه پکې بوک شوې.
وای 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 خدایا پردمی کوي نور څوک څوک دروان دي.
د دوزخ خاص د سکروټو په مابین کې د ډاکټرانو ټاون هم جوړ شوی دی.
وای 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 دا ډاکټرانو به څه کړی دي؟
دا هغه ډاکټران دي تو تکو چې سرکاري تنخواه خو به اخستله لکن کار به نه کاوه. نوم خو به د ډاکټرو خو عمل به د کسابو. زه خپله کیسه درته کوم تو تکو. زما اپنډکس په خېټه کې مې درد وای سلویخ زره لري. ما وی غریب سړیم چې سلویخ زره می درلو د اپنډکس کې دم بولی لډيري مفلسین خو اپنډکس شوی مکنه بس بیا نو خېټه اتل سینچر اسیری کړل.
وای 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 نو بیا اپنډکس وایستا
چرته وایستلو تو تکو خېټه اتل سینچر اسیری کړل هغه سیری زایز ما په خپل موټانو کې راکړو وای دا ټینګو نس ما چې ونه وای اوس ورشه شپې ته 1000 روپۍ راوړه چې بیرته دی وګندم. دا سي ډاکټران به دوزخ ته نزینو سه جنت ته بزي. اوس نو دلته ناست گیډي خو نشته چې وی ګنډي د دوزخیانو سه پلی ګنډي.
د سیاستدانانو څه حال دی؟
هغه دلته په دوزخ کې نشته.
یو نو چرته دی د دوی عملونه خو د جنت نه دی؟
نه نه غلطه پوه شوې هغوی ټوله یې په یوه پنجره کې بند کړل او دوزخ یې تاترین ته یوړل.
ولی ولی ولی
وای دا خانه خرابې به دلته هم 15-16 پاټۍ جوړې کړي په دوزخ کې به درنې او جلسې کوي. دلته خو نه امپایر شته چې ګوته پورته کړي او نه تڼېدار شته چې انسو ګیس وغورځوي.
رښتیا؟
نو څه زه دروغ درته وایم.
نو ګرانو او خپلو اعمالو ته پریشان و اوریدونکو که تاسو هم غواړی چې د خپل کم دوه نمبر عزیزو قریب ملا او میا تپوس ترینه وکئ نو اور ووهی زنګ او تپوس وکئ. ټلیفون نمبر خو هلته شته نه. البت د یو دوزخي واټسایپ په ذریعه تاسو خپله رابطه قایمولی شي.
دوزخی صاحب ممته دلته وګوره زما یو سړی دی درې ښځې د مخه هم درلو دی دا بیا کالو په عمر کې شل لکه ولور زما او پلار ته ورکي او دا اتلسو کالو په عمر کې زرا واده کړم. د واده په 15 ورځ یو غټ ګولۍ تېره کړه او مړ شو. ته وګوره چې داله تستا کیا
دا اوس اوس مې ولې دی خورکی یوه چوړېلې په سټ کې یوه بلای په یوګه او بل روي په بل اوګه ناستو تیر شو د زامرین په خوا.
یو یو دا بیا ولی
چې څوک صرف ودونه کوي او انصاف نه کوي دا هغوی د پاره په دوزخ کې دغه سزا ده چې د دوزخ انګار چوک نه به د دوزخ شانګار چوک پورې دا درې بلاګانې هم دغه رنګ وړي او راوړي لکه پر افغان بارډر باندې چې ګورې زران افغاني مریضان وړي او راوړي او یا پر ایراني بارډر باندې د ډیزل ډبې زغلوي رازغلوي. هاو وای لالی مې سوداګر دی ډبې وړي ډبې راوړي. او پام کوا پام کوا چې هر کار کوي په انصاف یې کوا. که انصاف نه کوي نو بیا به دې دا درې واړه بلاګانې په سټ کې ناستوي او د سکروټو مارتور به دې پر دا ککرۍ ککرۍ وي. هاو پام کوا چې بریک ونه وای پام پام.
زه یو مشال لیونتوب یم دا واپس ورېږم که یو رنګ دا یاد سترګو شل رنګونه شم خورېږم. زه یو مشال لیونتوب یم زه یو مشال لیونتوب یم داز سلا ولی جوړ شم خبر نایم چی بوهیگم و
ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز شم چی غگیگم
داز سلا ولی جور شم خبر نایم نپویگم ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز شم چی غگیگم
دزر پتو خزانو تا یو شغلایم چی کزیگم یو سروریم چی شلنگیگم یو خمارم چی مستیگم
دزر پتو خزانو تا یو شغلایم چی کزیگم یو سروریم چی شلنگیگم یو خمارم چی مستیگم زیو مشال لیون تو بیم دا ہوا پا سوری گم کئیو رنگ دا یا دستر گو شل رنگو نا شل خوری گم زیو مشال لیون تو بیم
چپڑکیگم کسرو